وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوی. زه بوریوال کاکړ د مشال ریډیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام پام کوو هم واورې. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټیکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه وخت خپل واقعیت د هر غوښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لاجمنو عملی کولو غږ کړی دی، او ایران وایي سعودي جنگي الوتکې په یمن کې د بمباری په وخت دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاد او تهران پر کړکیچې ژور اندېښنه څرګنده کړه. بیان وایي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجوبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوزمشه جنرال راحیل شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوی. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به روستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترګرې په تور یو التشي عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوروي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علما اسلام، فی عوامی نیشن ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند، قومي وطن پارټي، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه دا اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 5.9 کچې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډی، چارسدا، ملکنډ، کوزیر او قبایلي سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوس شوې دي. د زلزله پیما ادارې په خبره د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې و، او په ځمکه کې ژوروالی یې 228 کیلومتره. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایواني صدر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په هکله د جوړې غونډې مشرې پر مهال ممنون حسین تېره ورځ ویل چې یو شان قومي نصاب جوړولو په نصاب کې خوالي راوستل د وخت ضرور. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړ ناروغي د مخنیوي کمپین و د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې بس د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشه 200,000 ماشومانو ته به د ناروغي ضد ساسکي ورکوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکونکي ژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ورځ ویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګې چې پکې د سفارت یو ساتونکي سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویاند د سعودي عرب لخوا یو قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ لمیا شهیسه په یمن کې ایران پلو شیا یاغیان په نخه کوي وایي د تهران د داوی پلټنې کوي. ویان احمد اسیری ویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په سنعا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نخه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تیر ورځ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او دې سره هغه بل د اټومي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې. د امریکا د پارلمان بهرنیو چارو کمیټې لخوا د قانوني مسودې له منظوري سره هغه تاریخي موافقه کمزوري کې دي چې ایران یې پروان کال کې عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. ریپبلیکن ګوند ویلي د دې مقصد د ډیموکرات ګوند انتظامی هغو ژمنو تاړ کول دي چې پر ایران د ترګرې ملاتړ او یاد بالستیک میزایل پروگرام په اکلا فشار کم نکړي. په دې بل کې به د خزانه وزارت نشي کولی چې هغه کسانو او مالی ادارو نمونه د بندیزونو له فهرستو باسي ترسو ولسمشر کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نوي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به او د موسم حال له سراج زهیرا ورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوي پیسې او په 29 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 200 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14 بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وای د سعودي عرب امزکنی بشپړتیا ته د هر غواش په صورت کې به لدی هواد سره ولاړوي. د پداسې حال کې دا چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو د پاکستان د رول په اړه وای
پاکستان له پدې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې سالته د دې په کوشش وکړه.
افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالی ناخوشي څرګنده کړې ده. بل پلو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وای
عربستان سعودي او ایران د دوه د سیمې مهمه وادونه دي چې افغانستان باید د دوه وادونو سره شی او پراخه اړیکې ولري.
د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د مرکزی حکومت ترمنځ د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار د لانجې هواري لپاره کمیټې جوړه شوې ده او که د خبرونې تر پای را سره ملواست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به په زړه پورې موضوعات واوري.
سالمی دا غوی جیل زمون تریل خده هر اورس پناشتہ کی انڈی پراٹھی پلنچ کی برگر او مستے پ ڈنر کی روسٹ او مانچی دل تا بسوخری مانی
د دې هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پاکستان ویلي د سعودي عرب مزکنی بشپړتیا ته د هر غواشت په صورت کې به لري سره ولاړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره دغه هیواد ورستی کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ایزو مسلو لړکې دواړو ملکونو مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدي شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بل پلو د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان څرګندونه کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل سوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار لري. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زوی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاري هواري کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبرې اعلان ته وویل موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا به لنډمهالې مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
فرشته جلال زیوا، افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خوشنۍ څرګندونه کړې ده. د تاسو په دې رپورت کې واوریدل او د ولسمشر له دفتره په خبر سوي پرونی بیان کې په ایران کې سعودي عرب پر سفارت او کنسولګری د مظاهرې کوونکو حملې ته په اشاره ویل سوي چې د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوانسیون سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باور کړي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د چارو له شنونکو او له پخوانی ډیپلوماټ سره مرکه کړې ده او ایمل فیزی د مرکې په پیل کې وای.
د
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید د لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي. یعنی عربستان سعودي او ایران د دوه سیمه مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفع زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامیې نشر کړي دي، داسې اعلامیې ورکړي دي، داسې موقف یې اختیار کړی دي چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی اما د ایران په خلاف دی. دغه کولای شي چې د افغانستان دپاره ډېر ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب؟ د مثال په توګه
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقعبینانه وګورو د افغانستان وضعیت، اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی. یعنی ستونزې په دغسې یو حالت کې دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري، د دغه نفوذ لاره د لارې څخه ایران کولای شي چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره، یعنې د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره، ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته کړي.
ایمل فیضي صاحب، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله راپیدا شوې ده، د افغانستان په څیر هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته، مسلمانو هېوادونو ته څه کول پکاري، څه ډول دریز خپلول پکاري؟
جمهور رئیس غني په اعلامیه چې نشر شوی د دفتر لخوا صحیح په هغه کې ښه ټکي هم شته. ښه ټکي دا دي چې دواړه هېوادونه څخه دا غوښتل شوی ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو لخوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسېږي، یو نتیجې ته ورسېږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ کا باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوه مهمو هیوادونو په ارتباط، هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي په خپل بهرني سیاست کې، دا د افغانستان په ګټه ده، د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیته پنځل زرا 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د جماعت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیز غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. تفصیل به د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهدارۍ مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهدارۍ په مغربي لار به صنعتي ښارګو کم کمزے او کله جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، اپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتہ کولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے د لانجے د حواری لپارا یو کمیٹی هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټی، پښتونخوا ملی عوامی پارټی، پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د راهداري په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي غونډه کې ورته د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل سو، نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو، نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چکا منگی دلتا ہو نبللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن بم احتجاج کو او منگی احتجاج چھے خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه دا کړي. څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا مونږ په بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړو مومند وی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنې غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل سوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي اچارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وې. د دې روزنیزې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړی ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ زده یې سم څه به وایي نه، مطلب چې بس ماشومان هغه دلګستی په تعلیم کې نه خپل لکه څنګه به زیارت نه مخ کیږي نه، چې هغه مخه مطلب د غیر ذهن باندې خو اثر وی کړه. نو یو خو دې چې مزات ماشومان چې هغه څه هوي شي اون دګي او مطلب په پړای کې ډېر دلګستی نه کړی، یا مطلب چې دګي داسې دي چې هغه بالکل هغه یو کس نه مجلسې حالت کې او ډېر مختلف قسم مشمان مونږ ته سره ویږي هغه مختلف نتایج سری غنن.
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې ترلاسه کړې، مشال لیډیو ته وویل
ټریننګ خو
کم چې ډېر زبردست ٹریننگ وو ډېر بنیادی شینه وو پکې پاره کې لکه فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چې کوم هغه لائف بیس سکل باندې وو لکه د ژوند طور طریقې څنګه سره یې تیرې کنه او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسیات معلومه ول هغه ټول آماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نوی نوی شینه وو کتل چې په خپل ٹریننگ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسې لکه زبانی به ویل خو ایکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلی
خو په پیښور کې د دماغی ناروغو او صحت د یو روختون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پاره د تعلیم د پاره یا د لوبو د پاره یعنی سپورټس وی گیمز وی لوبو د پاره یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنه نو خلک یا خو د یو ترخو وی یا په جنگ جو بل سره اون خلی یا په چرسون ټس نشو طرف تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سکیورټی دا څه پکار دی چې هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پراتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي
مجید بابر د خبر پښتونخوا په سوات خیزو حقوقو کې لپاره کارکونکو ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړ کړی چې پکې د سوات بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپل مسلو او قانون جوړولو لپاره حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازی کیږي هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
د ښځو لپاره جوړ کړی شوی باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولی کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چنن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته د هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د دې مخنیوي وکړو
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخي ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړی دا وایي چې د خزو اسمبلی جوړیدل ډیر ښه ګام دی
د خزو لپاره ډیر زیاته موثره سوات ډیسټریکټ دا سیدی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی نو ان شاء الله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېر زیاته موثر
د ښځو اسمبلی وړمی غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د اسپیکر او برستیال اسپیکر نه سوګن پورته کړو دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې چې کوم دی نو هم زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی د لاندې نه او که دوی بیا د هلته کې ویسي او د هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه ای هغه د ځان سره نور هم ځان نه واخلي په دې ځای کې او هغه د اواز چې کوم دی دا هغه
د دې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پښتونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باز کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. درسې خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې سویل ملیحه امیرزاده څخه د دې ساده خبرونو لنډی زورو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وی. د بارنو چارو وزارت ویګه په بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماقام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هوادی د سعودي عرب درناوی کوي. بل خو افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشید کې د خپګان څرګندونه کړي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی پرونی بیان کې ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیک اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم د هر هواد دنده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غکړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختمي کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي سهونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه وکړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږۍ او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو ساسم حکم ورکړي چې د آزاد جمو کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کارګړن دیکړل شي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د رواني میاشتې له یولسمې نیټې نه شروع شي او تر اوولسمې نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. نن ماسپخین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ډایریکټر په پیمانه د 15.9 کچې زلزله راغلي. د غجټ کې په پیښور اسلام آباد سوات پنډي چارسده ملکند کوزدید په ګډون په یو شمېر سیمو کې محسوس شوې دي. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمباری پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي. او د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تېر ورځ ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او د سره هغه بل د حتمي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوسم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان لوستې دي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سیره شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسله والو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسله وال تنظیمونه به هم نه زغمول کېږي، او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې به بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاینونه سوي دي چې له کبله یې اوس د ګذر ناروغي پیښې کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د جرمنی خبری ایجنس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکول شول د پاکستان قبایلی سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیرې ماشومانو ته عمری معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری ایجنس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
هارون بچاو الجزیره ویپانه لیکي د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته ورکوي. ویپانه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویپانه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر 2014 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریب لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د
ګوردواری د لنګر تیارولو زیمه په غاړه ده. مکیش وپانی ته ویلی دی چې د لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي، او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. وپان لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش وپانې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي، نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مجید بابرو، کوارټیټس انډیا نومي وېبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په هندیو رسنیو کې دا نظر خپور شوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نسي کولای، خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سختدریزۍ سره مخامخ دی او د نامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوی دی. د لیکنې مهمې برخې ولیها امرزاده وړاندې کوي.
کوارټس انډیا نومي وېبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي ګړی و، خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. وېبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. وېبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. وېبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو، د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. وېبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدې، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. وېبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. وېبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. وېبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. وېبپاڼه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. وېبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. وېبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحا امیرزاده وچ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. اوس هم د افغان طالبانو په اړه یو رپورټ تاسو ته فرشته جلالزی وړاندې کوي. وایي چې د داسې ښکاري رپورټونه وایي چې ځینې طالبان شایي له افغان حکومت سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د هڅو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې ده. راځئ چې په دې اړه دا رپورټ واورو.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 18مه باندې حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصه یې کړې در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وايي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د شکیلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قمندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کیږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قمندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې هغه د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر موضوع راڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د هند پر کونسلګری په پټانکوټ کې برید وسو. هند پاکستان ته ویلي چې په کار ده د ترهګرو ضد ډلو ضد ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا پاکستان ته ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بیله څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریز ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کمه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
اما چې زمیو او سم تاسو ته د خبرونې په پای کې اونیس پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمینی الیکشنز تړي کړو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کې سندویچ شو او ریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د داسې چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب درنه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چې ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به دغه چې وسوځي لکه چرغه او بیا به مداسي اوکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو دومره اوسې زیدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي د هغه په سیه څه اثر لوي. ځکه نو په دې هلیو چې د پښتو سی ډی فلمونو هغه پوندو او ایکسپایر هیروینو یعنی جنوب ویره ویلی نه یاست، د کرکټ بے معنا می جنوب په غوسه کړی نه یاست، د اپریشن ضرب غضب اوږدې ډرامې به بور کړی نه یاست، للوګي نه تنګو لیونی مونګکانو به چلی نه یاست، د شپې به د سیل او سپاټې په وخت د کلی سپیانو په منډکړي او بیره ویلی نه یاست، د تربرونو ترکۍ یعنی گاډۍ کوټۍ او روپۍ به سوځولی نه یاست، کسټم والا به په کابلۍ او بې کاغذه ګاډیو کې یواری خوشی کړي او بیرته نیولی او بیرته شکولی نه یاست، شناختی کارډ والاو به یواری بلاک کړي او بیرته پاک صاحب کړي نه یاست، او پاسپورټ والاو به یواری مهاجر کړي او بیا د نوټ په لیدلو بیرته ځایی او وطنی کړي نه یاست. نو ګرانو پاسپورټ زده او شناختی کارډ خستا اوریدونکو، نن مونږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې محکمو ذمہ‌وار آفیسر
او په ملک نه پرسان کی ازه خو نه یم خبر اوریدونکو، تو تکای واینو یبنو.
نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دې دواړو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کاری جوابونو ته.
نه ته ماته دا ووایه چې تاسو یو وری خپل شناخت کارتونه خلکو ته ورکې او بیا بیرته بلاکې.
دا نو کوم نوې خبره ده مڼې؟ دا سوال دی چې تا وکړو. نه دا تاسو چې یو وری ډیګري خلکو ته ورکې بیا بیرته جیلی کړې، په الیکشن کې اجازه ورکړې چې هغه سیټ وګټي بیرته یې کینسل کړي، یو وری په ګاډۍ کې کینوې بیا بیرته پیدل کړي، مونږ څه ویلي دي؟ زمون خوخه ده چې څوک بلاک کوو او څوک لاک کوو، دا خو انسان دی، کله دریاب وي کله کریاب، کله سیلاب وي او کله بیا بلاک. که څوک غواړي چې لاک یې مات شي او بلاک یې خلاص شي، له مونږ سره دې رابطه وکړي، ټوله پریشانانې به ور ختمې.
نه چې یو وارې بلاک شي بیا به څنګه خلاصېږي؟
توبه می ده، اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم. ځینې خبرې په ریډیو کې کیږي، ځینې په دفتر کې کیږي، ځینې خبرې په ټلیفون کې کیږي، او ځینې خبرې په ډراینګ روم کې کیږي، ځینې خبرې ډایرکټ کیږي، او ځینې خبرې به ذریعه ایجنټ کیږي.
وای وای وای، دا سړی سوای، دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کیسه ده؟
ای بی او کوفی، لکه ستاسو خپرونې ځینې نیخ په نیخ لایو د زینو ریکارډینګ کی، زمونږ د دفترونو په شاوخوا زمونږ ایجنټان ګرځي، دا غوی سره دی خبره وکي، کلاکو لاک به ور مات کی او کبلاکو دا غی علاج به ور وکي.
نه ته دا وایه، ته دا خپل ولی ډایرکټ خبره نه کوي؟
ولی مو پنه والا ټکوي، په ایفای مو بې عزت کوي او په عدالت کې مو شرموي، دومره به مو ګټلې نه وي لکه دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي.
څه وایې؟ په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي؟
دلته یو ګاډی، جهاز او رکشې په پیټرول او سی این جی چلیږي، باقی سب کی ګاډی چلتا ہے چای پانی سے، آو سر خلاص کا کنا.
خو صفا صفا ہوئے چا ہر شے پرشوت چلیگی.
توبہ 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 یار توبہ، ترنن تاریخ میں قسم دے کدر رشوت روپے تا لاس لاور وڑی.
توبہ توبہ یو دروغ جنا، وای روپے تا میں لاس لا ہم نہ دے ور وڑے.
قسم دا کمی اور وڑے دے، دا غلط کارونه ټوله زما ایجنٹ کئی، اگر روپے واخلی پا ڈالر روی بدلی کی او قرار زما پا جیب کی راواچی، نو خو قسم می جور شو بی اکلی لا اکل نہ کار والا، زما ایجنٹ شا پینزه سره گوتی بدی پا غوڑو کی وی، پا خزو کی ایجنٹ نلرم بستر آشا.
اخه دا غیر قانونی شناخت کارتونه چې تاسو جوړوي؟
نو 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 نو، غیر قانونی غیر قانونی خود هغه چا شناختی کارډونه او پاسپورټونه وي چې چای پانی نه ورکي، چې ورکړې چای پانی هر سیز شي قانونی، نو ټینشن نو سرګردانی نو پریشان.
اخه دا شناختی کارټونه تاسو چا چا ته ور جوړوي؟
افغانی، بنگالی، ایرانی، عراقی، هر چا ته.
یو یو دا سړی سوای، هر چاته څنګه زموږ شنخت کاټونه جوړوي؟
ګور مونږ یو ډیر میمانواز خلک، د ملک نه پرسان دروازې د هر چا د پاره خلاصې دي. نو چې هر څوک راځي کاروبار کوي، پراپرټی رانیسي، نو شناختی کارډ او پاسپورټ خو به ورکوي کنه؟ چې ته د هغوی په کار کار لري، د هغوی په ملک کې ګوتې وهې، نو د شناختی کارډ او پاسپورټ حق خو لري کنه؟
ښه، د شناخت کارټونه جوړوي پسو
خپل خپل ریټ دی، د هر ملک د هر قوم د تور د سپین خپل خپل ریټونه دي کنه؟ د تجارتی خپل ریټ، د تخریب کاری خپل ریټ، او د حج خپل ریټ، د ایک نمبر خپل ریټ، او د دو نمبر خپل ریټ.
دو نمبر نه، نو دوی چې په دې دو نمبر شناخت کارټو او پاسپورټو باندې د باندې ملکو ته ځي، هلته څه کوي؟
سپاری خرسي وای څه کوي؟ خپل یو خواري او مزدوري کوي، نور نو څه کوي؟
او هلته چې ونیول شي نو بیا
جیل ته لاړ شي. ظالمی دا غوی جیل زمونگ تر ریل خده، هر ورځ پا ناشتا کی انڈی پراتی، پا لنچ کی برگر او مستی، پا دینر کی روست او مانچی، دل تا بسو خوری منی، دا گریس و مطر و پتاتی، سوزلی پراتی، دا کارغان و چرغی، دا غوا کوفتی، دا خز و جگلی، دا پولیس و دکی، دا بجلی و گیس جتکی، روزانه دا ماکی. This is our story of every day.
او دا غزای نه چه بیر تراډی پوت کړي، اغه دلته چاپیڑی او ټوډه د جیل مچران سپګي اوګده اوګده سی آی ڈی او ایف آی
وز د هر سیس خو نه زن نه يم ذمہ دار مانی. زمونږ ذمہ داری و جالی پاسپورت، جالی شناختی کارت، چې پلانچ کی مو روانول زمونږ ایجنټ ورته ول چې الو کو شناختی کارډونه او پاسپورټونه مو دوه نمبر دي، خو ګوري چې کارونه دوه نمبر ونه کی. دوی زمونږ خبره و نه منله، د دوی دا خیالو چې دا ملک نه پرسان دی، لا اله خټکه اغلا لکړزم پترزم، جالی ډیگری جالی وټونه هر څه بچلیږي. هلته یې مغه خپل خاندانی کارونه شروع کړل، ونیول شو، مونږ صرف اتلس را ښکته کړو، نور مو بیرته ور واپس کړو. لاس می لوکه ته خو نه ځې بهر، راکه شل لکه روپۍ چې وادیستو مې یو ګنډا ته.
ولې ځواني مرګې کینیډا ته مې نه سې لېږلی؟
مخ دې وګوره کینیډا وګوره، اوس په هغوی هم پولیو پوری کوي. کینیډا ته تا پرېږدي څوک خیرني سپوګني پمني؟
بس اوس ښه شوي، دا خو مونږ چې برداشت کړې مو ریپورټرې، کنی تا خو ولاکه څوک کلینډر هم ولګي. نو ګرانو او محکمه موسمیاتو پریشانه کړو اورېدونکو، دا وخت زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی ښاغلی موسم علی خان بارانی صاحب، دې تاسو ته د موسم د حال په باره کې معلومات درکوي. ښاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو.
بارانی صاحب، او بارانی صاحب، دا هوا ډېره سړه ده، یخ می کېږي، دا وب کله تودېږي کنه؟
تر څو پوری چې په هوا کې د غیبت، بدنیتۍ او سازش درجه د غمره په تیزۍ په لوړه روانه وي، موسمونه به د غرنګ یخ او زړونه به د غرنګ لړزېدلي وي.
رانی صاحب، ته د خپل د موسمیاتو په مشین کې وګوره، موسم بیخي ګډوډ دی، نه د باران وخت معلوم دی، نه د سیلۍ، نه د واورې دا معلومه ده، نه د ژلۍ.
زما ماشین دا وایي چې تر څو د انسان دننه موسم ګډوډ وي، رزق او روټۍ، ډالرې او روپۍ ګډوډ وي، موسمونه به هم ګډوډ وي، رحمتونه او آفتونه به هم ملګري ملګري.
بارانی صاحب، بارانی صاحب، وام یو خو موسم یخ دی، بل گیس نسته، وام پخلی به څنګه کوم؟ خور نسته.
های های های، کوم ورونه چې تاسو لګولی دی په کورونو کې، په زړونو کې، په جیبونو کې، دا هغه پسته د بل اور ضرورت شته.
رانی صاحب آبارانی صاحب موسم وچ کلک دی باران بالکل نستا
باران خوشته زوانی مرگا فرق صرف داده چه پا خو وقتونو کی بده باران و بس پینوی او سری دی پا خواب باران لاسمانو او اس لانسانانو ده زان پوکا او پام کوا پام کوا انسان انسان دی سا گدو چیلے ندی پام کوا او پام
دمشال لیڈیو نوی خبرونا هارون باچا گڑای دیر زر
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړی
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره
ډیر زر